سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفید د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان یې درک کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی. دا شرکت دی شرکت نن په خپل ایکس پانی افغانی ټویټر لیکلی دغه قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر عطازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي شوی دواړه لورو له تاجکستان افغانستان ته د 500 کیلو واټه برېښنا د نوو مزو د خصولو پر مسلې هم خبرې کړې ویل شوی دی چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړي. له تاجکستان د نوې قرارداد لپاره د برېښنا د پیرلو قرارداد تاسو مهال کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لوی ښارونو کې خلک په روان ژمي کې د برېښنا له ډېرې پارچاوۍ شکایت کوي. افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې د خپلې اړتیا وړ ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه وارده کړې ده. د مخدره او په بخښنه سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره وای افغانستان د مخدره موادو د استعمال له جدي ستونزې سره مخامخ دی او په هر دوري او کورنیو کې وای اغېزمنه شوې ده. د ادارې نن چهارشنبه په خپل ایکس پانی یا په ټویټر ویلي دي له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي، درملنې او احیا هڅې پیاوړې شوې او د مخدره موادو یا له خطر یا د کارولو له امله له اختلالاتو سره د څلور افیا زرو مخ کسانو مرستې ورته مرستې رسیدلې دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او دیوناما مشرې روزا اوتمبایوا د میزان په میاشت کې ویلي وو د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له 5 تر 8 میلیونو په نشي توکو روکتي. میرمن اوتمبایوا په یو مرکه کې ویلي وو چې له دې ډلې یو میلیون یې ښځې او ماشومان دي. هغې بېوسلي او درملو ته د افغانانو له لاسرسۍ په نشي توکو درودو کېدو د عمل اونتاله میلیونه بللی وو. که څه هم د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې په لویو ښارونو کې پر مخدره موادو روږد کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیک تاسې پیل کړي، خو په مخدره موادو د روږد کسانو د سمې درملنې په اړه ډېرې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. د اسرایلو د پاوز لوی درستیز خبرداری ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه به ډېرې نورې میاشتې دوام وکړي. د موادې د خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرایلو پاوز په غزه تلانګه کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې تر اوسه له 20 زیات کسان وژل شوي دي. د کلابند شوي غزې دننه د پراخیدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې زیاتې کړي دي. د اسرایلو د پاوز لوی درستیز پرون چهارشنبه وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرایل ژمنه کړې چې حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه یوسي. او د تایوان واکمن ګوند په کلکه د خپلواکۍ د ملاتړ هڅو ته دوام ورکړی چې په دې سره پر تایوان به نور څه تګریز بندیزونه ولګول شي. دا په تایوان کې د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د لفظي جګړې د زیاتوالي څرګندونه کوي. ټاکل شوی چې د جنوري میاشتې په 14مه په تایوان کې چې چین د خپلې خاورې یوه برخه بولي د ولسمشري او پارلمان لپاره انتخابات ترسره شي. پیکینګ د زور له لارې پر تایوان فشار راوستی چې د چین د حاکمیت ادعا ومني. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدلای شئ. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري شوې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو او په ټوله کې په افغانستان کې په ژمي کې د ناروغیو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. دا چې اوس موسم په افغانستان کې څنګه ده، هوا څومره ککړه ده، وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو. دا چې خلکو ته یې څومره ستونزې جوړې کړې دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ. چې نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل څلور څلوېښتمه کلیزه ده. دا چې له دې یرغل سره په افغانستان کې خلک څومره کډوال شول او جګړې تر اوسه پورې څومره خلک له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي، څومره تلفات افغانانو ته واړول، په دې اړه به وروسته بشپړه جزئیات درکړو. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې هلته د غلطو رواجونو له امله تر اوسه هم ښځو او ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کېږي.
بدبختانه سی وسم لا زمون مین دی ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحیح درست توجه نه وته کیږي.
کدار ته به هم ورشو چې هلته کارګر د کار غوښتنه کوي.
څنګهوالو موږ دا غواړو چې موږ لپاره کارونه ډیر کړي، یادای کارونه وکړي، کارګر کار اخته شي، بیروزګاري ډیرې دي.
په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوو جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. د راپورونو ښیي چې تر ټولو زیانمن له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. چې زیات امید صحیح ملګرو
ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له 500,000 ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې د سپټمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې شدید د نفوسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید له عملی ژمی وي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدید ناروغۍ 1,200,202 اتیا پیښې ثبت شوي، خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 2 اتیا سلنه له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلې. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنېدونکي کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهالو سرپناو کې اوسي د ټولو زیات اغېزمن دي. ډبلیو ایچ او زیاتوي دوی د میاشت کې نږدې 200,000 راستنېدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته راستنه شوی یو شمېر نږدې 400,000 تنه ښودلی چې 8,000 ښځې دي. د ادارې په 13 نومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د راستنېدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنه شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولي او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسېدونکی عمر خان له دوی یو د چې وایي ټوله کورنۍ یې ناروغه ده.
زنانه چې یو د چې بیماري اخیستې ده چې د دې زمونږ کور کې بیماریان چې دي دا سر یې خوږېږي، دا خپو مانې درد دي، موږ د سرګومه پرته کله سر وپړسېږي، کله دا مخ سر وپړسېږي، ماشومان چې دي ټول سینه بغل دي ټوخی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت راستنې شویو کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوې کمیټې لوري راستنې شویو کډوالو ته منظم روغتیايي خدمتونه رسول شوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره بیا په بیړه اغېزمنو ته د روغتیايي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګ یونیسف دواړو سازمانونو اندېښنه خودلې و چې پروستي و کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. نن د جدي مرغومې شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل 43 کلیزې سره برابره ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یوې لمې کې د ورځ غندلې او د سیمې د هیوادونو په ګډون یې له نړۍ غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره ښه تعامل وکړي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي دي. تاسې ستړي مشې، په خیر راغلي. که تاسې د دغې ورځې په اړه نور راته وایاست.
فرید جان، په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد پوځي یرغل چې دی دا وایي د دې هیواد 40 کلنې غمیزې پیلامه وه. دوی نن د دې ورځې د غندنې په پار باندې په کابل کې و غونډه رابللې وه چې د افغانستان لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه او دا غونډه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه باندې خپرېدله. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړه او ویل چې افغانستان چې دی دا د بل هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او بل چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې لاسوهنه وکړي. دوی دغه شان وویل چې افغانان د یو اسلامي ملت په توګه غواړي چې له نړۍ سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ښې او ټینګې اړیکې ولري چې په هغې کې هیچا ته هم د ضرر رسولو امکان نه وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفي دغه غونډې ته وویل چې د جدي شپږمه د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه او په دې ورځ باندې د هغه په وینا باندې چې د علماو استادانو محصلینو او ټولو افغان ملت قتلعام وایي چې پیل شو. دغه شان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر تر ډیره په دې غونډه کې چې وینا وکړه په وینا کې تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو باندې ورټوله او یو وار بیا یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد چې دی دا نه استعمالیږي. خو فریده جان د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له تراګرو ډلو سره د اړیکو په نه پرې کول او دغه شان افغانستان کې د تورېستي ډلو په موجودیت باندې تورن دی هغه دا چې طالبانو له دې وړاندې رد کړی ده. نن د جدي شپږمې مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. د دې ورځې په اړه باندې سیاسي او امنیتي چارو زیات شمېر پوهان چې دي دوی تقریبا په یو وخت دي او دا د افغانستان د تیری لسیزو د جګړو پیلامه بولي. دوی وایي چې دوه لاملونه وو چې په پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ. په کور دننه د خلق او پرچم ترمنځ سیاسي سیالۍ او په نړیواله کچه په ویتنام کې د امریکا تر ماتې وروسته په جګړه کې د شوروي اتحاد ورګډول. دوی دغه شان وایي چې همدغه ورځ وه او جدي شپږم او د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان باندې لامل شو چې د افغانستان بنسټونه ونړېدل چې د لسیزو په تیرېدو لا هم دغه بنسټونه چې دی نه دي جوړ شوي. عام خلکو سره چې ما څومره خبرې وکړې ولسي خلکو سره دویم د دغې ورځې نه بدې خاطرې لري هغه چې په دې جګړه کې یې د شوروي اتحاد سره په جګړه کې خپل خپلوان چې دی هغه وژل شوي دي او بیا ټپیان شوي دي. دوی هم د دې ورځې نه ښې خاطرې نه لري او دوی هم تقریبا فکر کوي چې همدا ورځ لامل شوه چې په افغانستان باندې د تر اوسه پورې لا جنگ تحمیل دی او لا هم په دې هیواد کې جګړه کیږي. شوروي اتحاد ځواکونو د 1918 کال د 1955 کال په جدي کې په افغانستان باندې یرغل وکړ. د وخت ولسمشر حفیظ الله امین ووژه او د پر ځای باندې ببرک کارمل ته واک وسپاره. خو له لنډې مودې وروسته یې په وړاندې باندې زیات شمېر افغانانو وسلواله مبارزه پیل کړه چې په پایله کې شوروي ځواکونه په افغانستان کې د نږدې یوې لسیزې جګړې او د 1,000,000 افغانانو له وژلو وروسته د 1918 کال د سلواغې په 26 باندې له افغانستانه ووتل.
ډېره زیاته مننه کورودان زموږ همکار و چې د جدي مرغومي د شپږمې چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابر و چوسیات راکړل.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تشکیل کې د څارنې ورزونې څانګې له منځه وړي چې له امله یې ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. ورزو تفصیل په دغې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په یو اقدام کې د پوهنې وزارت په تشکیل کې په پلازمینې او ټولو ولایتونو کې د څارنې ورزونې څانګې له منځه وړي دي چې له امله یې تر 5,000 ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. د راپورونو پر بنسټ یادو کارکوونکو تر دې وړاندې د افغانستان په 34 ولایتونو کې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې د کیفیت څارنه او ارزونه کوله. یو شمېر هغه کارکوونکي چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په نظارت او ارزونه کې کار کوه ازادي راډیو ته وویل دوی پیاده برخه کې لوړې زده کړې او له پوره تجربې برخمن دي خو اوس بېکاره او بې برخلیک دي. دوی له ډلې درې احساس وایي
دا چې زه بې سرنوشته کېږم یا بې سرنوشته په حالت کې پات کېږم نو دا زما لپاره ډېره ځورونکې خبره ده. نو زما غوښتنه دا ده چې دولت مونږ په عقل او تصمیم ونیسي، مونږ په مکاتبو کې، پوهنتونونو کې یا نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې چې د معارف په چوکاټ کې وي او مونږ ته هلته اړتیا لیدل کېږي په هغه ځایونو کې باید مونږ ځای پر ځای شو.
ښاغلی استاذ ته هم وایي چې په ټول افغانستان کې زرګونه لوستې کسان په یو سل بېکاره کېږي، دا د دوی لپاره یو ناورین دی. دغه راز د نظارت او ارزونې یو غړی خیال محمد چې بېکاره شوی دی او اوس په کور ناستی وایي، د پوهنې وزارت له لورې د مسلکي پراختیا په نوم د یوې نوې ادارې جوړېدو کې دوی او د نظارت او ارزونې نورو هغو غړو ته چې وړ کسان دي د بېرته ګمارل کېدو ژمنه شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
او د دارالمعلمین استادانو سره به د نظارت غړي هم په دې دنده کې یو ځای کار کوي. یو تعداد کم کسان به د نظارت غړي روي او نور تعداد به بېکاره پاتې کېږي. نو امارت اسلامي او خصوصا د وزارت معارف نه مهیله ده چې دې کسانو ته هم یو طرحه یا ځایونه مد نظر ونیول سي چې دوی هم بېکاره او بېروزګاره نه سي.
د څارنې او ارزونې تشکیل د له منځه وړلو او دا چې د یادو کارکوونکو برخلیک په څه وي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د نظارت او ارزونې څانګه له منځه وړل شوې نه ده، یوازې یې نوم د مسلکي پراختیا پر اداره اوښتی چې د نظارت او ارزونې مخکینی وړ کارکوونکي او ورسره به د ښوونکو د روزنې د عالي مؤسسو استادان په یاده اداره کې وګمارل شي. هغه دا هم وویل په ټول افغانستان کې د څارنې او ارزونې په څانګو کې شاوخوا 6000 کسانو دندې درلودې. د راپورونو پر بنسټ د نظارت او ارزونې ډېری کارکوونکو چې اوس یې خپلې دندې له لاسه ورکړې د افغانستان پخواني دولتي کارکوونکي دي. یادو له 5000 ډېرو کارکوونکو چې ډېری یې په بېلابېلو څانګو کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې وې د پوهنې وزارت په دریم بس کې کار کوه. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت بېلابېلې دولتي ادارې له منځه وړي او د پخواني حکومت زرګونه مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي چې ډېری یې له بېکاري، ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير وساته
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلی چارواکي په غزه کې د جګړې د پراخېدو او غزول خبرو کوي، خو له بلې خوا په سیمه کې د جګړې د بندول لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پوز لوی درسې هرڅه هلوی خبرداري ورکړ چې په غزه کې روانه جګړه به ډېری نورې میاشتې دوام وکړي. نو موړې دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې اسرائیلی ځواکونه په غزه کې د فلسطینیانو پر ګڼ میشتو سیمو د هوایي بریدونو له ترسره کولو وروسته پرون سه‌شنبه ځمکني عملیات د غزې په مرکزی برخه کې د کډوالو خاري کمپونو ته وغځول. د څو میاشتو په مخه د پوځي عملیاتو د غزولو دغه اعلان د روانې جګړې په ترڅ کې د لا زیاتې ویجاړۍ ګواښ هم زیاتوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو تر دې مخکې په ښاري سیمو د غزې په شمالي برخه او په جنوبي ښار ګوټي خان یونس کې سخته جګړه مخته وړي چې په نتیجه کې فلسطینیان اړ شوي چې د غزې نورو لرې پرتو کوچنیو سیمو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي او امریکا هم له اسرائیل د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې ډېر لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. د راپور له مخې دا په وروستیو لسیزو کې د اسرائیل تر ټولو ویجاړوونکي پوځي عملیات دي. په غزه کې د اسرائیل د پراخو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 1000 کسان وژل شوي او پر غزې واکمنې د حماس د روغتیا وزارت چارواکو د ټپیانو شمېر شاوخوا 55000 کسان ښودلی دی. د دې وزارت په خبره د وژل شوو کسانو 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیس پرون سه‌شنبه وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرائیل ژمنه کړې چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه وړي. هغه ډله چې د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. د کلابندې شوې غزې دننه د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو او په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبه وویل چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډیرمیر په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره وکتل. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیکته چې د دیارلسو غړو په مثبتو رایو تصویب شو د روسیې تر څنګ له رایه ورکولو ډډه وکړه. له دې مخکې متحده ایالاتونو د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي وو. دغه نوی تصویب شوی پریکړه لیک غزه ته چې 2.2 میلیونه اوسیدونکي بشری مرستو ته سخت اړتیا لري د مرستو رسولو د چټکتیا غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې دلته د غلطو باورونو او دودونو له امله د کورنیو له خوا هم د ښځو او ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
په غزنی کې روغتیا پالان وایي دلته د کورنیو له خوا هم د ښځو او ماشومانو روغتیا ته چندان پاملرنه نه کیږي. دوی وایي دا لامل دی چې ډېری میندې د زیږون پر وخت مړې کیږي او ماشومان یې د نه پاملرنې له امله په خوارځواکۍ اخته کیږي. ډاکټر سید احمد تنا په غزنی ولایت کې د کوار موسسې د اس بي سي پروژې کوارډیناتور دی. هغه دا خبرې تیره ورځ د شاوخوا شپېتو ځوانانو د رسنیو استازو او خواله رسنیو فعالانو ته د یو نیول سوي ورکشاپ په څنډه کې رسنیو ته وکړې.
اوس هم لا داسې ناخوالې موجودې دي چې د میندو مړینه هغه هم د ولادت په وخت کې اوس هم لا فیصدي لوړه ده نسبت نورو هیوادونو ته. که څه هم د صحت په بخش کې اوس بهبود راغلی ده، اما بدبختانه سي اوس هم لا زموږ میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحي درسته توجه نه ورته کیږي.
شاغلی تنا زیاته کړه د اس بي سي پروژې تر سرلیک لاندې د غزنی په 14 ولسوالیو کې روغتیایي فعالیتونه کوي چې د روغتیایي او اجتماعي کارمندانو او رضاکارانو په واسطه د ټولنې خلکو ته د روغتیا په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د زیاته کړه خو تر څنګ یې غواړي چې قومي مخورو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړو تر څو د روغتیایي معلوماتو، تغذیه، ماشوم ساتنې او تعلیم د برابرۍ په برخه کې عامه پوهاوی زیات سي او وروسته یې خپلو کورنیو ته ورسوي تر څو په کورنیو کې د روغتیا په برخه کې ښه فکر خپور سي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل سوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي ګواښلې ده. خلک دې هڅه وکړي چې خپلې مېرمنې د میندوارۍ په وخت روغتیایي کلینیکونو ته بوځي او د روغتیا پالانو په لارښوونو دې عمل وکړي.
مخکې تر دې چې ماشوم دنیا ته راسي یا میندې سي هغه حامله وي، هغوی ضرور باید حداقل 4 ځله صحي کلینیک قابله ګانو ته ولاړې سي او هلته صحي مشورې واخلي تر څو د دوی ولادت اسانه سي. دوی ته په هغه د امیدوارۍ په وخت کې ځینې دواګانې سي هغه بدن ته ضرر رسوي، خپله میندو ته ضرر رسوي او په عین وخت کې ماشوم ته تاوان رسوي. د دغو خودداري وکړي.
د خواله رسنیو فعال او ممثل سیمان راحل هم دغه ورکشاپ ته رابلل سوی وو. دی وایي دغه سی ورکشاپونه او داسې غونډې چې په هغوی کې د عامه پوهاوي معلومات ورکول کیږي د خلکو لپاره ډېر اړین او ګټور دي.
عامه پوهاوی دی چې یو ښه ځوان ته سالم ځوان ته لار پرانیزي. دا دومره ناخوالې چې موږ په خپل ځوان کې لرو، خصوصا افغانان د سیمې په کچه موږ دغه سی نه عامه پوهاوي سره مخامخ شي. عامه پوهاوی هلته ډېر کم دی، نو ډېر اړینه ده چې له دغه سی مجالسو دغه سی غونډو دغه شی هم داسې انتقال سي سیمو ته د روغتیا، د ژوند، د ژوند د ارزښتونو د غټولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي سي موږ ته لازم او ملزوم.
راحل زیاتوي موږ له ټولو اړخونو او معلوماتو څخه بې برخې یو، خو د غونډو، ورکشاپونو او رسنیو له لارې چې موږ څه اورو دا کولای سي چې موږ ته پوهه راکړي. خو اړینه دا ده چې دا موږ له خپلو کورنیو سره شریک کړو، هغوی پوهه کړو چې څنګه د مور او ماشوم ساتنه او پالنه کولی سو.
په ټوله کې موږ په دې نه پوهیږو چې موږ څنګه کولای سو ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کړو. نور خبرې د هغوی په ساتنه کې، د هغوی روزنه، د هغوی خوراک، د هغوی تغذیه، دا خو بیل پرېږده. نو نن چې کوم بحث مطرح شو زه ډاډه یم چې که داسې هم لاس په لاس شي او هر سړی په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ته ووایي، دا به د ټولنې او د خلکو په خیر باندې.
ډیری وخت شکایت کیږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې لا هم په ډیری سیمو کې ګڼ خلک د خپلو ښځو ماشومانو روغتیا ته چندان په ښه سترګه نه ګوري، چې له دې سره یې په کورنیو او ټولنه کې ډیری وخت یو شمېر ستونزې او ناخوالې رامنځته کیږي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کرنې او مالدارۍ ریاست د هګیو د تولید د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هره ورځ 200 زره هګۍ پکې تولیدیږي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګوی د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 160 میلیون افغانۍ په پنګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په افسر ډول هر ورځ تر 130,000 هګۍ تولیدېږي او د کندهار تر څنګ د نورو ولایتونو بازارونو ته لیږل کېږي. د فارم مسؤل بلال احمد وایي که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نوره پانګونه هم وکړي.
دا 1,000,000 دانې چرګان نوي فیصده تولید لري چې ټوټل هګۍ 1,000,000 - 1,025,000 پورې د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالانو ته موږ ورسو. امانت څخه هیله لرو چې زموږ سره همکاري وکړي، موږ ته مځکه راکړي او یخې په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د 15,000,000 باندې نور هم پانګونه وکړو. 15,000 دانې چرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ورسره پر څنګ موږ دا امارت څخه هیله لرو دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راځي یا مرزمنې هګۍ
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې تر څنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ 130 نفر اخته وو دلته چې سار مالې راشو دانه ورته ورته موږ بیا اگر راټولې کړو وروسته اگر راټولې کړو بیا کاټن کړو کاټن چې کو بیا راوبس دلته ګودام ته راوبس ګودام نه پس بیا موټر راځي موټر ته بارو بیا په کندهار په ښار کې خرڅېږي نور ولایتو ته ځي.
محمد نبی څنګهوالو موږ دا غواړو موږ لپاره کارونه ډېر کې یادایش کارونه وکړي چې کارګر کار اخته شي بیروزګاری ډېرې دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي بازار ته د بې کیفیت هګوی د عرضې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي په دې ولایت کې شپږ د هګوی د تولید لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو، په هغه کې د 2,00,000 - 2,10,500 باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هګۍ تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زول بسطه باندې د هګۍ نور ولایتو ته هم ځي. او اول داسې غوښتنه داره چې د هګۍ چې بازار ته ارزه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای شو چې موږ د هګۍ مخ وینسو کمی خارج سره ځي. کرنټینو تمام ویل دي وخت وخت ډاکټر صاحب ځي، ویتنر صاحب ځي، او ګوري هغه کې مشه پېژو هغه 15 وخت لري بالا وخت نه لري.
د هګیو فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبه ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شوو تولیداتو سره سیالي وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوله ستونزه مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالي نو تقریبا کم سه کم 1.5 متره موږ پایپونه وراچو، 150 متره موږ برمی وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کېږي. نو دا ډېر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، دا د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډېره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه آدم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران دا زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو، زموږ اوبه ډېرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټول سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کوم لوی لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکله او نوزادو باغرانو بغنیو دغه لوی لار چې ده راته پخه سي، سړک راته جوړ سي. نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه، نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوی دی.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره د زموږ ولسوالۍ چې ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده، نو موږ د مسولینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره دا زموږ مرجعیت ته د کوم مسولین د اوبو مسولین چې دي د عمارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ مرجعیت ته باید نه کې توجه وکړي په اوبو کې هېڅ اوبه دلته نشته ولې وچ کلکې دي څهان وچ دي وروره نو دوی هېڅ توجه دې ته نه ده کړې ګرد اوبه یا پرودو کې تللې دي یا وروره چې رایله کوم دوې ورځې را رسېدلې نه وي بیا اوبه بېرته اړولې
د مینی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لري خو تر هغه وړاندې ورزو د دې ساتلاندو خبرونه ده.